السلام علیکم سات په افغانستان کې د ماپرین دوه بجې سولې تاسو د ازادي رادیو څخه د مهال پښتو خبرونه اوري چې ما قسیم سولمل چمتو کړی ده او د عبیدالله عبیدی په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ څخه پر بیلابیل مسایل باندې راپورونه خبرونه او نور خبري مسایل لرو. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د روغتیا خبرونه هم لرو، خو تر هغه مخکې په خبري برخه کې اوري چې د افغانستان حکومت وایي د بهرنیو تورستي ډلو د ځپلو لپاره د امریکایي ځواکونو اوږدمهاله حضور په افغانستان کې ګټور دی. نور مسایل هم لرو، خو پیل په خبرونو کو. په نړیوالو خبرونو کې اوري چې چین یو ځل بیا د دې هیواد د جنوبي سمندرګي د لانجمنو سیمو د مالکیت پر ادعا تاکید وکړ او روسیې د امریکا متحده د یالاتونو ته خبرداري ورکړی چې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام په پلمه دی. په سیمه کې د امریکا د هوایي مدافع ضد توغندیو د نصبولو د پلان په ګډون د پوځي او سیاسي تعادل د بدلون هڅه نه کوي. د هڅه لږ وروسته پیل په کورونی خبرونه کو. اجمل تورمان د دې مهال مهم کورونی خبرونه راټول کړي.
پتویلی دا نړیوال تروریزم شته ګواښونه د پام په افغانستان کې د ناتو او امریکا موجودیت ته اړتیا ده. د لوګر ولایت په نننۍ انتحاري حمله کې د نوموړي ولایت د استیناف محکمې نوی مقرر شوی رئیس وژل شوی دی او د تخار ولایت په مرکز تعلقانو کې مظاهره شوې. بشپړ خبرونه واورئ. افغان حکومت وایي تر کومه چې دغه هیواد له نړیوال تروریزم سره په جګړه کې دی د نړیوالو ځواکونو په ځانګړي ډول امریکایي ځواکونو موجودیت یو اړتیا ده. د افغان ولسمشر د ویان مرستیال د واخان مینپال نن ازادي راډیو ته وویل که څه هم افغان ځواکونو د تروریزم په وړاندې خپل وړتیا ثابته کړي، خو شته ګواښونو ته په پام سره په افغانستان کې د ناتو او امریکا موجودیت ته اړتیا ده.
تر څو پورې چې دلته د نړیوالو ترهګرو ګواښونه محسوس وي، اړتیا لیدل کېږي چې په دغه برخه کې ناتو او امریکا دواړه همکاري وکړي.
دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د امریکا دیارلس تنو پخوانیو پوځي مشرانو او ډیپلوماټانو له ولسمشر اوباما غوښتي چې د افغانستان د امن په خاطر دی موجوده امریکایي سرتیري په دغه هیواد کې پاتې شي. دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال 9,800 امریکایي سرتیري په افغانستان کې دي او د امریکا د حکومت د پریکړې له مخې به په 2018 کال کې دغه ځواکونه 5,500 ته راکم شي. لوګر ولایت سیمه ایز چارواکي دا منی چې د نوموړي ولایت د استیناف محکمې رئیس محمد اکرم نجات او د دغه محکمې شپږ تنه کارکوونکي د وسلوالو مخالفینو په حمله کې وژل شوي دي. د لوګر والی ویان سلیم صالح ازادۍ راډیو ته وویل چې محمد اکرم نجات تر حملې څو شېبې مخکې د لوګر ولایت د استیناف محکمې د رئیس په توګه معرفي شوی و. د ښاغلي صالح په وینا په دغه حمله کې د استیناف محکمې کارکوونکي او نور ټول درویش کسان ټپیان شوي دي. سیمه ایز چارواکي وایي چې دغه حمله د دوو کسان لخوا شوې وه چې دواړه د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوي دي. تر دې مخکې د لوګر والی محمد علیم فدایی دا منلې وه چې حمله کوونکي په پوځي یونیفورم کې ول. وسلوالو طالبانو د حملې مسؤلیت منلی دی او دی د دوی د اعدام شویو ملګرو غچ پللی دی. څو ورځې مخکې د کابل په باغ داود سیمه کې هم د طالبانو په یوې انتحاري حمله کې چې د میدان وردګ ولایت د محکمې په مامورینو شوی وه یولس تنه وژل شوي او څنول نور ټپیان شوي ول. تېره اونۍ د غزنی د استیناف پر محکمې هم د طالبانو لخوا حمله وشوه. او د تخار ولایت په مرکز تعلقانو کې نن د روان د سابیا زرغون بهیر په لسګونو غړو په دې وروستیو کې په کندز کې د وسلوالو طالبانو لخوا د یو شمېر مسافرو د وژنې او یرغمل دیونې په تړاو مظاهره وکړه. په سیمه کې د ازادۍ راډیو د خبريال د خبر لمخې مظاهره کوونکو د پاکستان او طالبانو پر ضد شعارونه ورکول او د دغه عمل عاملینو ته د سزا ورکولو غوښتنه کوله. په خبر کې راغلي چې مظاهره کوونکو د غشان افغان حکومت هم د خلکو د امنیت د خوندیتوب په برخه کې په ناپامۍ تورن کړی دی. دا تر دې مهاله د افغانستان کورنۍ خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له نوریاس نوري څخه واورئ.
روسیې د امریکا متحده ایالاتونو ته خبرداري ورکړ چې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام په پلمه دی په سیمه کې د امریکا د هوایي مدافع ضد توغندیو د نصبولو د پلان په ګډون د پوځي او سیاسي تعادل د بدلون هڅه نه کوي. د روسیې د دفاع مرستیال وزیر اناتولی انتونوف نن په سنگاپور کې په امنیتي کانفرنس کې وویل دا ډېره خطرناکه ده چې یو هیواد د نورو په لګښت خپل امنیت تامین کړي. انتونوف وویل روسیه په اصولو کې د هوایي مدافع د سیستم ضد نه ده، خو هغه پر متحده ایالاتونو انتقاد وکړ چې د دغې مسلې پر سر خبرې نه ترسره کوي. د روسیې د دفاع وزارت مرستیال د آسیا پاسیفیک په سیمه کې په عمومي امنیتي میکانیزم انتقاد وکړ او زیاته کړه په سیمه کې اوسنی امنیتي میکانیزم تر ډیره پر پوځي ایتلافونو ولاړ دی چې هغه نشي کولی د باور او دوه اړخیز تفاهم د فضا د رامنځته کېدو سره مرسته وکړي. چین د هغو لوړ پوړو امریکایي چارواکو د وروستیو څرګندونو چې ویلي دي پیکینګ به له انزوا سره مخامخ شي که په سیمه کې د پوځي وړتیا هڅو ته دوام ورکړي، یو ځل بیا د دې هېواد د جنوبي سمندرګي د لانجمنو سیمو د مالکیت پر ادعا تاکید وکړ. د چین د پوځ مشر نن په سنګاپور کې په امنیتي کانفرانس کې وویل چې دوی نه غواړي جنجال جوړ کړي خو له لانجې هم نه بیریږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری یو ورځ مخکې له منګولیا څخه د کتنې په ترڅ کې وویل چې پیکینګ باید د چین د جنوبي سمندرګي په سیمه کې د هوایي مدافع د په نښه کولو د زوند رامنځته کولو له پلانونو لاس واخلي او زیاته کړه چې دغسې یو اقدام به پارونکی وي او سیمه به بې ثباته کړي. چین په 2013 میلادي کال کې د دې سیمې پر سر دغه لانجمن سیستم ایجاد کړی دی. د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارتر هم په همدې ورځ وویل چې متحده ایالات غواړي چې د آسیا د امنیت تضمینونکی پاتې شي. د عراق یوه شیعه ملیشه ډله چې ایران ملاتړ کوي وایي یوازې هغه وخت به په فلوجه ښار کې د اسلامي دولت پر سخت دریځې ډلې برید وکړي چې ملکي خلک له دغه ښاره ووزي. د ولسي رضاکارو په نوم د شیعه ملیشو تر ټولو د لویې ډلې مشر هادي الامیری وویل موږ به تر هغو فلوجې ته داخل نه شو چې کورنۍ هلته وي. امیری دا خبره پرون له فلوجې د باندې خبر اعلان ته وکړه. امیری تېره اونۍ ویلي وو چې د فلوجې ښار په محاصره کولو کې به برخه واخلي خو پر ښار د حملې کار به یوازې پوځ ته پرېږدي. دا ښار د عراق پلازمین بغداد د لویدیز په 50 کیلومتره کې دی. فلوجه په عراق کې لومړنی ښار و چې د 2014 میلادي کال په جنوري کې د اسلامي دولت د سخت دریځ ډلې لاسته ورغی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر منګولیا ته له رسېدو سره سم دا هېواد د ډیموکراسۍ یو بڅرکه یاد کړ. جان کری دغه د طبیعي زیرمو بډایه هېواد ته چې د چین او روسیې ترمنځ پروت دی په یو ورځنی سفر تللی دی. کری به نن په پلازمینه اولان باتور کې د منګولیا له ولسمشر سره وګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به دغه راز د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې یو ایس ایډ نوی پروګرام پرانیزي او د دې هېواد د غېږ نیونې او اسب ځغلولو د دودیزو لوبو ننداره وکړي. منګولیا چې د بیرحمه امپراتور چنګیز خان پر هیواد شهرت موندلی له 15 کلونو راهیسې د جمهوري ریاست او پارلماني انتخابات ترسره کړي دي. کېری به له منګولیا وروسته د امریکا او چین ترمنځ د مهمو خبرو لپاره پیکینګ ته ولاړ شي. او د بوکس یا سوک وهلو د نامتو لوبغاړي محمد علي په مړینه د خواشینۍ څرګندونې او ورته د درناوي پیغامونه دوام لري. د متحدو ایالتونو ولسمشر باراک اوباما محمد علي یو بېساری اتل وبالوي ویل د دې هغه څه لپاره مبارزه وکړه چې حقیقت و. اوباما همداراز وویل حتی کله چې د محمد علي جسمي قوت په کمېدو د بوکس دغه اتل په درسته نړۍ کې د سولې او پخلاینې لپاره په لاغښتلي قوت بدل شو. د امریکا ولسمشر ته کاندید هیلری کلینټن د محمد علي د یادونې ترڅنګ خپل سیال ډونالد ترامپ ته په اشاره وویل د امریکا متحده ایالاتونه داسې هیواد دی چې خلک پکې خنډونه ماتولی دی، خپل خدای عبادت کولی او ځان ته په خپله خوښه هماغه څه چې علي وکړل نوم ټاکلی شي. ډونالد ترامپ په ټویټر کې لیکلي علي رښتیانی لوی اتل او ستر شخصیت و، دی به د ټولو په زړونو کې وي. محمد علي تیره ورځ وفات شو. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
دا او د افغانستان او نړۍ اړوند نور خبرونه د ازادي رادیو پر انټرنیټ پانه ازادي رادیو ټکی کام هم موندلی سي او دغه راز کولای سي د ازادي رادیو ژوندۍ خبرونه پر همدې ویب پاڼه باندې واوري او وړاندې په خبرونه کې. وروسته له دې چې د امریکا یو شمیر ډیپلوماټانو په لوړ پوړو چارواکو له ولسمشر اوباما وغوښتل چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو اوسنی شمیر نه کموي. د افغانستان حکومت وایي د بهرنۍ تروریستي ډلو د ځپل لپاره د امریکایي ځواکونو اوږدمهاله حضور ګټور دی.
د نړیوالو ترهګرو ګواښونو ته په کتو سره اړتیا لیدل کېږي چې ناټو په ځانګړې توګه د امریکا همکاري اوږدمهاله وي.
د لوګر ولایت پر استیناف محکمه د طالبانو د نن ورځې د حمله او د دې پیښې په اړه وروستي جزئیات هم په همدې خبرونه کې در سره شریکو. د افغانستان پخوانی ولسمشر حمید کرزی وایي هیله ده د طالبانو د نوي مشرتابه له ټاکل کېدو سره په سیمه او افغانستان کې ثبات او امنیت ټینګ شي.
د ملای حبت الله هم ټاکونه ته طالبان دغه فیصله ده او امید مو دا دي چې په سیمه کې په افغانستان کې او پاکستان کې ارواحان د سولې او د شجبندانه او د ترقی راوړي.
له ښاغلي کرزي سره په همدې خبرونه کې مرکه اورېدلی سي. او په نړیوالو موضوعاتو کې د سکوهنې د نړۍ د افسانوي اتل محمد علي کلیپر مړینې د بیلابیلو نړیوالو مشرانو خبرګونونه در سره شریکوم. سات په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې او څباندې لس دقیقې تاسو د ازادۍ راډیو ته غوږاست. لکه څنګه چې مو په کورنۍ خبرونو کې واورېدل، وسلوالو طالبانو نن د لوګر ولایت د استیناف پر محکمې باندې وسلوال برید وکړ، او د دغه برید په نتیجه کې د دې محکمې رئیس او د محکمې شپږ تنه کارکوونکي وژل شوي دي. البته نشرتي هم رامنځته شوې او نشرتي تر څو ساعتو پورې دوام درلود. دا چې اوس په لوګر کې البته د دې پېښې وروسته حالت څنګه دی، له سیمې څخه د ازادي راډیو خبریال داود تپان را سره د ټلیفون په مستقیم تماس دی. تپان صاحب، که موږ او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته د دې پېښې وروستي جزئیات ووایاست، چې آیا جګړه درېدلې ده او نور حالت څنګه دی؟
مننه. لکه څنګه چې تاسو ویلي، نن د ورځې په لس نیم بجو شاوخوا د لوګر استیناف څارنوالۍ کې د نوي څارنوال اکرم نجات د معرفي غونډه وربلل شوې وه. دې ته د بېلابېل خلک قاضیان او څارنوالان هم ورغلي وو. د ځایي چارواکو په خبره هلته د اداري سټاف کسان هم وو. همدغه پروګرام په ترڅ کې مو وسلوالو بریدګرو چې دوه تنه ښودل کېدل او عملاً جسدونه هلته پاتې وو، هغوی داخل شوي وو د وسلو سره، او مخامخ ډول یې اکرم نجات ځای پر ځای وژلی وو، او ورپسې ځینې نور کسان هم وژلي وو. د لوګر امنیت امیر نثار احمد عبدالرحیمزي رسنیو ته وویل چې نولس تنه په دې پېښه کې ټپیان دي او پنځه تنه وژل شوي دي اکرم نجات په ګډون. د دې په خبره دی وایي چې دوی معلومات کوي چې دا نولس کسان څارنوالان قاضیان څوک دي، عام خلک دي که اداري سټاف ده.
بله بله مننه کوم. دا پېښه دقیقا تاسو ویله په داسې حالت کې رامنځته کېږي چې تاسو څارنوال یاد کوي چې د لوګر ولایت څارنوالو چې د دوی د معرفي مراسم نیول شوي او طالبانو پر دوی باندې حمله وکړه، مینه ولې په داسې طالبانو دغه د استیناف محکمه یادوي یا څارنوالي دای ولې هدف وګرځول؟ دوی په خپل اعلامیه کې څه ویل دي طالبانو؟
طالبانو وایندوی دفتر وایندویانو سره څنګه خبرې کړې دي، هغوی وایي چې دوی د خپلو هغو په دار شویو ملګرو په غچ کې دا کار کړی. څه وخت وړاندې د افغان حکومت لخوا په دار وځړول شول او یا په دار شول. دوی وایي که دوی دغه پېښې یا دغه په نښه شوي ځایونه څارنوالۍ او هغه ځایونه دي چې دوی ترې ډېر زیان لیدلی دي. دوی په خبره مونږ چې څومره پوښتنه وکړه، امنیتي ځواکونو ویل چې سیمه یې ډېره کلک امنیتي تدابیر یې نیولي وو، خو بیا هم دوی بریالي شوي وو وسله وال طالبان چې هلته راشي او هغه خپل پلان یا هدف ته ورسېږي. بل سره بل
بله مننه کوم. د راډیو خبریال داود تپانو چې په لوګر کې د استیناف پر محکمې باندې د طالبانو د نن ورځې د برید په اړه باندې معلومات راکول. د دوی د معلوماتو مخې په دغه پېښه کې د دغه محکمې د رئیس یا د څارنوال د اکرم نجات په ګډون پنځه تنه وژل شوي دي، نولس تنه ټپیان دي او بریدګر هم دوه تنه وه. باید ووایم چې تر دې څو ورځې مخکې، البته تېر اونۍ، د غزنی د استیناف پر محکمې هم د طالبانو لخوا حمله شوې وه چې په هغه کې د پنځه تنه وژل شوي وه. او څو ورځې مخکې بیا د کابل په باغ داود سیمه کې هم د طالبانو په یوه انتحاري حمله کې چې د میدان وردګو ولایت محکمې په مامورینو سوي وه، یولس تنه وژل شوي وه او څلور تنه نور ټپیان وو.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پېښو ځان خبر کړی.
اوس هم راځو بل مطلب ته. د افغانستان جمهور ریاست وایي د بهرنیو تروریستي ډلو د د پلو لپاره د امریکایي ځواکونو اوږدمهاله حضور البته په افغانستان کې ګټور دی. دا څرګندونې وروسته لاقي کېږي چې د امریکا یو شمېر متقاعدو جنرالانو او ډیپلوماتانو د امریکا له ولسمشر باراک اوباما څخه غوښتي چې په افغانستان کې موجوده امریکایي ځواکونه کم نه کړي. د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان د امریکایي ځواکونو اوږدمهاله حضور د امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره ګټور بولي، خو دوی هغه مخالفتونه هم د اندېښنې په توګه یادوي چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د حضور په اړه موجود دي. تفصیل د اسدالله لودین په رپورټ کې.
جمهوري ریاست وایي تر هغو چې په افغانستان کې د بهرنیو تروریستي ډلو ګواښ محسوس وي، د مبارزه لپاره یې د ناتو او امریکایي ځواکونو حضور ته اړتیا شته. د جمهوري ریاست مرستیال ویاند واخان مینپال د یک شمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان امنیتي ځواکونه د هر ډول کورنیو ګواښونو د دفاع کولو وړتیا لري، خو په خبره یې بهرنۍ ترهګرې ډلې باید د بهرنیو لخوا وځپل شي.
د افغانستان ملي امنیتي ځواکونه د دې ورتیا لري او د ورتیا وښودل شي د افغانستان د خلکو او خاورې ساتنه کولای شي، ولی د نړیوالو ترهګرو ګواښونو ته په کتو سره اړتیا لیدل کېږي چې ناتو په ځانګړې توګه د امریکا همکاري اوسمهاله وي.
دا مهال د امریکا 1,300 ځواکونه په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو د روزنې او سلام شورې ماموریت مخته بیایي او کله ناکله پر بیلابیلو وسلوالو مخالفینو هوایی حمله هم کوي. د امریکا د ولسمشر باراک اوباما پلان دا دی چې د دغو 1,300 عسکرو نیمایي برخه د روان 2018 کال په پای کې له افغانستان وباسي، خو یو شمېر متقاعدو جنرالانو او ډیپلوماتانو د امریکایي ځواکونو د وتلو له پریکړې سره مخالفت ښودلی. د امریکا دیارلسو متقاعدو جنرالانو او ډیپلوماتانو چې په تیرو 14 کلونو کې د افغانستان په ماموریت کې ښکېل پاتې شوي دي، له ولسمشر باراک اوباما څخه غوښتي چې په افغانستان کې امریکایي سرتیری کم نه کړي. دغه پخوانی لوړ رتبه امریکایي مقاماتو د غوښتنه په یو پرانیست لیک کې کړی چې نېشنل انټرست مجلې د جمعې په ورځ خپور کړی دی. د متقاعدو چارواکو ویلي په افغانستان کې د اوسنیو 1,300 سرتیرو موجودیت به د افغان سرتیرو او افغانانو د روحیې په لوړولو، د طالبانو د مورال په کمزوره کولو، د کډوالۍ د څپې په مخنیوي او د افغانستان د اقتصادي وضعیت په ټاکلو کې هیله بخونکی رول ولوبوي. یو شمېر افغان امنیتي کارپوهان بیا وایي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پاتې کېدل د امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره مهم دي، خو حکومت باید هغو مخالفتونو ته هم پام وکړي چې د بهرنیو ځواکونو د حضور په اړه موجود دي. د سولې او شخړې د انسټیټیوټ څېړونکي حکمت الله اعظمی ازادي راډیو ته ویل حتی په کابل کې یو شمېر کړي د بهرنیو ځواکونو د حضور مخالفت کوي چې ولسمشر باید د حساسیت ته پام وکړي.
د امریکا حضور تر یو وخت پورې ډېر لازمي دی، چې د افغان ځواکونو تر اوسه پورې د دې توانایي نه لري چې په خپله ټولو تهدیدونو سره چې موږ مخامخ یو په صحیح معنا جواب ورکولی شي. دوم فاکتور هم باید وکتل شي، حتی په کابل کې داسې مشران اوس ناست دي کمپاین کې شاید امریکا حضور په افغانستان کې ګټه د کتاوان دی. کچیر رئیس جمهور اشرف غنی او دولت ته کوشش کوي چې امریکا پاتې شي، دلته به داسې مخالفتونه البته سیاسي او په کابل تخي دا بیا ستونزم راولاړولای شي.
ښاغلی اعظمی وایي د بهرنۍ ځواکونو په پاتې کېدو ممکن جګړه نور هم زور واخلي او طالبان به هم د اوس په څیر د سولې له خبرو لري پاتې کېدل غوړه کړي. خو له دې ټولو هیلو او اندېښنو سره سره معلومه نه ده چې د امریکا ولسمشر به په افغانستان کې موجوده ځواکونه پرېږدي او کله پرېکړې سره سم به یې د 2018 کال په پای کې ټول وباسي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا رادیونه.
خو دمګړی تاسو د ازادي رادیو خبرونه اورئ. د ازادي رادیو خبرونه د افغانستان په اکثرو سترو ولایتونو کې په اف ام 13.5 او په ټول ولایتونو کې په منځنۍ 1290 څخه باندې اوریدلای شي، او د انټرنیټ لاره بیا په ژوندۍ بڼه نه یوازې په افغانستان بلکې په ټول سیمه او نړۍ کې په ازادي رادیو ټکی کم باندې اوریدلای شي. وسم راځي بل مطلب ته. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وايي هیله ده د طالبانو د نوي مشرتابه له ټاکل کېدو سره په سیمه او افغانستان کې ثبات او امنیت ټینګ شي. د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريالي رابع اکرم د افغانستان له پخواني ولسمشر سره مرکه کړې او په سر کې د طالبانو د وژل شوی مشر مولا منصور او د خراز د غټلې د نوي مشر مولا هبت الله د ټاکل کېدو او د چي د موضوع په افغانستان او سیمه څه اغیز وکي پښتنه کړې ده. ښاغلی کرزی په جواب کې وایي
د ملا منصور اخوند وژنه او ورسره په افغانستان کې او په پاکستان کې د ډیرو نورو انسانانو حلاکات او وژنه او بدبختي، څوک د تروریزم په لاس، څوک د تروریزم په خلاف په جګړه کې، دا د افغانستان او د دې سیمې د پاکستان مصیبت شي، مشکلات شي. د ملا احمد الله اخوند ټاکنه د طالبان دخوا د هغوی فیصله ده او امید مو دا دی چې حالات په سیمه کې په افغانستان کې او پاکستان کې خصوصا د جوران دواړو غاړو خلک چې اوسېږي چې ډېر سوځېدلي دي، په دې اور کې کاپ شول بالکل او ډېر تاوانونه ورسېدل، چې هغوی ته ارمغان د سولې او د ښه ژوندانه او د ترقي راوړي.
په وستو کې یو بل دا بدلون و چې د افغانستان د ملي یووالي حکومت حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار سره اتفاق وشو، موافقه وشوه، دا څنګه عمل دی؟
دا ښه خبر د دې سره زما تایید شته. د حزب اسلامي ورونه راغلي وه، زما سره خبرې وکړې، دا خبره تر هغې راته وړاندې کړه، بیا ما د افغانستان حکومت وویل زه په دې په تایید کې یم او وینا مې هم په جاکړه وکړه، نو دا ښه خبر ده، خدای دې کامیاب کړي.
یو مودی راسه افغانستان سولې بهیر بیا پیلولو هڅې روانې دي. څلور هیوادونه پاکستان، افغانستان، چین او امریکا په خپل منځ کې مختلف غونډې کړې دي، 500 غونډې وشوې، خو ظاهرا څه پرمختګ نه ښکاري. په ځانګړي ډول په اپریل کې په کابل کې بریف وشو، نو ولسمشر اشرف غني وویل د پاکستان د سولې تمه نه لرو، د پر اسلام آباد خلک وکړه چې خپله ژمنه پوره کړي او د وسله والو طالبانو پر ضد عملیات وکړي. تر دې وروسته د کابل اسلام آباد اړیکې یو ځل بیا سړې شوې. تاسو وینئ ولې د افغانستان سولې بهیر بیا پیلولو په لړ کې چې لږ پرمختګ وشي هغه بیا
د سولې خبرې خو ښه عمل دی، موږ یې په هر حالت کې تایید کوو او ستانه یې کوو، او دا چې چین او امریکا او پاکستان او افغانستان خپلې کې سره کښېني او دا په افغانستان کې د سولې په هکله د سولې په باب سره کښېني، د دې هم تایید کوو. خو دا په عین حال کې دا هم ښیي چې د افغانستان معامله، دا مشکل، دا مصیبت زموږ په خاوره کې دا خارجي دی، پردی دی. که خارجي نه وای نو خارجان زموږ په امور کې ورک شرستل، د افغانستان د سولې په باب که زموږ خپله خبره وای، د افغانانو ترمنځ خبره وای، نو په دې کې امریکا څه کول، په دې کې پاکستان څه کول، په دې کې چین څه کول؟ د دوی نه څه دوباره دا ثابتوي چې زموږ مشکل نه بهر نه دی، خارجي دی. نو لهذا که خارجي دی، نو دلته نور خارجان هم شته چې هم زورواکي دي او توانمند دي او اختیارات لري او قدرت لري او اثرات کولی شي، او رستی هغه هند دی، هغه ایران دی، دا هیوادونه باید په دې پروسه کې ګډون وکړي تر څو موږ نتیجه واخلو.
څه هیله لرئ د دې سولې پروسې نه؟ آیا دا پراتی سرور واړه ملکونه چې کومې غونډې کوي تاسو هیله منې چې دا به څه نتیجه
واخلي؟ خدای دې وکړي چې کامیاب شي، خدای دې وکړي چې کامیاب شي. یعنې زموږ د ارزو ده، ارزو ده کامیابي. هر هڅه، هر کوشش، هر اقدام د سولې لپاره او د دې انسانانو د مصیبت او د بدبختۍ د ورکول لپاره چې په کلونو پر موږ راغلي، دا مو ارزو ده، غواړو چې کامیاب شي ژر تر ژره.
موجوده حکومت د افغانستان چې د موجوده یووالي حکومت څنګه ګوري؟ آیا هغه دې کې څه رول لوبولی شي کې د توان وینې تاسو؟
باید ویروي، خو یو مسؤلیت لري چې د افغانستان منافع لپاره کار وکړي.
پاکستان وایي چې په طالبانو اثر رسوخ لري، خو دومره هم نه. تاسو د پاکستان
ډېر اثر رسوخ لري او زما زموږ د طالبان ورونو څخه دا هیله ده چې ځان د دغه اثر رسوخ څخه خلاص کړي او آزاد کړي او خپلې خاورې ته د مستقل افغانانو مسلمانانو په توګه د جوړونې، د سولې او د ترقۍ هڅه وکړي او کوشش وکړي.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی و چې د ازادي راډیو د مشال څنګه سره په مرکه کې د افغانستان د حالاتو او دغه راز د طالبان نو په لیکو کې د وروستیو بدلونونو په ارتباط باندې مرکه کوله.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
تاسو د ازادي رادیو خبرونه او د ازادي رادیو خبرونه د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د فم په 15 سپده اوریدو وړ دي. اوس څومره څو یو بل مطلب ته د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي که د هیواد قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې په رسمي او فني ډول استخراج سي، افغانستان به په کلنی ډول 300 میلیونه ډالر ترلاسه کړي. د دغه وزارت مرستیال عبدالباری رحمان نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې دا مهال یوازې له دې درکه د افغانستان ملي بودیجې ته 10 میلیونه ډالر ورځي. تفصیل د رحمت الله افغان په ریپورت کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې دا مهلاتیه فیصد قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې په غیر رسمي او غیر فني ډول استخراجیږي چې تر ډیره یې ګټې ځینې محدودې کړۍ ترلاسه کوي. د دغه وزارت مرستیال عبدالباری رحمان د یکشنبې په ورځ د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو په څلورم ملي کانفرانس کې وویل چې په کار ده چې دغه قانون ته خاص پام وشي او په مسلکي او رسمي ډول استخراج شي.
تقریبا په داوس حالت کې چې اتیا فیصد غیر رسمي توګه استخراجیږي او استفاده ځنې کېږي، خو بیا هم همدا اوس تقریبا د کال د 10 میلیونو ډالرو په شاوخوا کې موږ د دې ډبرو څخه عاید ترلاسه کوو. که دا موږ داسې وکولای شو چې تنظیم یې کړو، خپل په اصلي شکل یې راولو، نو په ډېر اسانۍ سره کېدای شي چې دا لس چنده زیات کړو، یعنې زموږ عاید د کال 300 میلیونو ته ورسیږي.
که څه هم ښاغلی رحمان هغه کړۍ مشخصې نه کړې چې په غیر قانوني ډول قیمتي ډبرې باسي، خو له دې وړاندې د شفافیت د څار بنسټ ویلي وو چې وسلوال طالبان او سیمه ییز زورواکان تر ډیره د قانونو په غیر قانوني استخراج کې لاس لري. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی فرانس میشل میلبن هم ازادي راډیو ته ویلي وو په افغانستان کې د قانونو د غیر قانوني کندنو له درکه ډیر زیات عواید ترلاسه کیږي چې یو برخه وسلوالو ته رسیږي او قیمه خونه نیول سي، نو د افغانستان راتلونکي ته یو جدي ګواښ دی. د افغانستان په قیمتي ډبرو کې لاجورد، عقیق، زمرد، کرومیټ او مرمر مشهور او ارزښتناک دي. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو د استخراج په برخه کې ستونزې مني. د دغه وزارت سرپرست غزل حبیبیار په همدې کانفرنس کې وویل هغه ډبرې چې له افغانستان نه صادریږي په نړیوالو بازارونو کې د افغانستان په نښان او نوم نه، بلکې د نورو هیوادونو په مارک پلورل کیږي.
د پروسس په برخه کې حتی هغه دستګاوي او ځایونه نه لرو چې موږ وکولای شو د ډبرو ارزښت معلوم او نښان ور باندې ووهو، په قانوني ډول صادرې کړو. کله چې په بهر کې د افغانستان کارني ګورو چې یو هم د افغانستان په نوم نه دی صادر شوی او د نورو هیوادونو په نمونو صادریږي چې د افغانستان د اقتصاد لپاره دردونکي ده.
د قانونو د غیر قانوني کندنو راپورونه په داسې حال کې ورکول کیږي چې له دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي و چې قانونه په اوږد مهال کې د افغانستان د اقتصادي ځان بسیاینې مهمه سرچینه ده. خو د قیمتي ډبرو په اړه د کانفرنس ګډونوال وایي که د غیر قانوني کندنو مخه ونه نیول سي، حکومت به هیڅکله هم له قانونو څخه لازمه او د پام وړ ګټه ترلاسه نه کړای شي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوسم یو نړیواله موضوع ده. سکوهنی د نړۍ د افسانوي اتل محمد علي کلی پر مړینې د نړۍ ګڼو مشرانو خواخوږي څرګنده کړې ده. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګ په حواله جزئیات له سالی محمد سالی څخه.
I can drown a drink of water and kill a dead tree. Wait till you see Muhammad Ali.
Muhammad Ali chi de sukwahani ya box da dagar yow afsanavi atal ganal keda. د شامی پورز د پارکینسن ناروغي له کبله چی لډیرو کلونو ورسره لا سو غریوان وو د څلور اویا کلونو په عمر مرسو. دده د جنازي امراسم به د جمی پورز د په پلارنیټا 2 بی د کینټاکی په لوئس وایل کی تر سره سی. د سوکوهنی په ډګر کې د محمد علي ریکارډ جوړونکو شخصیت، د مسابقو د نندارو لپاره د د حیرانونکو استعداد او د جنجالي دریزونو دی د شلمی پیړۍ په یوې مشهورې څېرې بدل کړی وو. د د پرمړینې د نړۍ ګڼو مشرانو خواخوږي څرګنده کړې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما محمد علي یو غښتلی اتل یاد کړی. باراک اوباما وویل که ته هم د علي فزیکی قوت کم سوی وو، خو په نړۍ کې سوک وهنه د سولې او پخلاینې لپاره لا په یو قوي ځواک بدل سو. په امریکا کې د مدني حقونو مبارز جیسي جاکسن وویل علي چې کله د ویتنام په جګړه کې له ماموریت څخه ډډه وکړه، تیار وو د خپلو اصولو لپاره خپل تاج او شتمني هم قربان کړي. د امریکا د ولسمشری انتخاباتو لپاره د ډیموکرات ګوند مخکښ کاندید هیلری کلینټن وویل امریکا هغه هیواد دی چې خلک کولی سي هلته خنډونه مات، د خپل خدای عبادت د توکړي او ځان ته خپل یو نوم وټاکي لکه محمد علي چې وکړ. محمد علی د 1942 میلادي کال د جنوري پر 18 په لویس وایل کې زیږیدل و. هغه وخت یې نوم کاسویس مارسیلوس کلی و. د پشپتمه میلادي لسیزه کې اسلام قبول کړ او خپل نوم یې په محمد علی بدل کړ. علی په 12 کلنۍ کې سوک وهنه پیل کړه. 13 کلن و چې د روم د اولمپیک په سیالیو کې د سوک وهنې په برخه کې د سرو زرو میډال وګټه.
د وخت کمال عمله د راپور خبر نه سو خو په راتلونکو خبرونه کې به خامخه خبر کوم. اوس هم ساعت د ماپښین 2:30 بجې سولې ور بیا لند خبرونه له اجمل تورمن څخه.
افغانستان ملي جبهه او یاد حکومت اپوزیشن انتقاد کوي چې د ملي والی حکومت په هیواد کې د امنیتي او سیاسي بحرانونو د مدیریت توان نه لري. دغه جبهه مشر انوار الحق اهدی نن په کابل کې له ټولو سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو څخه وغوښتل چې نور د حکومت د ستراتیژیک سکوت په اړه چوپ پاتې نشي، کنه نو وضعیت به لا پسې خراب شي. د مدني ټولنو او سیاسي ګوندونو ګډه ډلګۍ وایي چې د افغانستان د اساسي قانون پر بنسټ ولسي جرګه دا حق نه لري چې تر یوې میاشتې زیات د قانون د پیشنهاد شوې طرحې رد یا تایید وځنډوي. روسیې د امریکا متحده ایالاتونو ته خبرداری ورکړ چې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام په پلمه دي په سیمه کې د امریکا د وایي مدافع عزت توغندیو د نصبولو د پلان په ګډون د پوځي او سیاسي تعادل د بدلون هڅه نه کوي. او چین ته هغه لوړ پوړو امریکایي چارواکو د روسیې څرګندونو چې ویلي دي پیکینګ به له انزوا سره مخامخ شي که په سیمه کې د پوځي پیاوړتیا هڅو ته دوام ورکړي. یو ځل بیا د دې هیواد د جنوبي سمندرګي د لانډمنو سیمو د مالکیت پر ادعا تاکید وکړ.
د مرزی احمد زید څخه د دې محل مهم اقتصادي خبرونه ورو ورپسې له فرشتین دا سره د روغتیا خبرونه له یاده مباسي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت مسؤلین وایي چې اوس مهال د هیواد 80% قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې په غیر قانوني ډول استخراج کیږي. د سوداګرۍ وزارت خصوصي سکتور د پراختیا او صنایعو مرستیال عبدالباري نن په یو غونډه کې وویل که چیرې د دغو ډبرو د کیندنې چارې منظمې شي نو افغانستان به هر کال له دې درکه 300 میلیونه ډالر عاید ولري.
متسمه کولای شو چې تنظیم وکړو خپل په اصلي شکل راولو نو په ډېر اسانۍ سره کېدای چې دا لس چنده زیات کړو، یعنی زموږ عاید د کال 300 میلیونه ته ورسیږي. همدا اوس یو زیات شمېر افغانان په دې صنعت کې کار کوي. کوه امکانات د دې سره چې موږ تقریبا د کال 5000 افغانانو ته د کار زمینه په دې سکتور کې برابر کړو.
اخوا د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د مسلکي او فني کسانو نشټوالی د مدیریت ضعف په لری پرتو سیمو کې د قانون موقعیت د اوبو او انرژي ستونزه او امنیتي ګواښونه غو مسایل دي چې د قانون په استخراج کې ستونزه جوړی کړې دي. د بلخ ولایت په صنعتي پارک کې د جرمني په مالی مرسته د غالۍ اوبدلو د وی کارګا د بنسټ ډبر کې خودل شو. د بلخ د سوداګرۍ او صنایعو خوني رئیس شیر احمد صفاحي زاده نن یکشنبه ازادي راډیو ته ویل چې دغه کارګا پر 2000 متر مربع مکه باندې د 200000 یورو په ارزښت جوړیږي. صفاحي زاده ویل چې په دغه کارګا کې شوق د 250 خزو ته د کار زمينه برابرۍ کې په بلخ ولایت کې د غالۍ اوبدلو د کارګا جوړول شپږ میاشتې وخت نیسي. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو لمخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 98 افغانۍ او لس پوله، یو یورو 80 افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ 99 افغانۍ او 30 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 10 پوله، زر ایراني تومان 19 افغانۍ او 15 پوله، او زر پاکستاني کلدار 252 افغانۍ. د خبرونو پای.
یا د ژوند شتمنی.
سلام برای تمام شنونده های عزیز رادیو آزادی، خوش آمدین به این برنامه. من فرشته ندا میزبان شما هستم در این برنامه. شنونده های عزیز، برنامه صحت این هفته یک برنامه خاص و ویژه به خاطر ماه مبارک رمضان می باشد. در این برنامه بیشتر روی که روزه گرفتن در ماه مبارک رمضان چقدر از لحاظ صحی برای مردم اثر می باشد و همچنان کسایی که در این ماه پرخوری می کنن و دچار مشکل می شن و یایی که در افطار یا سحر کدام نوع غذاها را بخورن دیگه ما بحث میکنیم. بله دوستان عزیز، در برنامه دکتر صیب حبیب گل متخصص امراض داخله میمون ما هستند تا به سوالات شما پاسخ بگوین. شما هم اگر کدام سوال دارین میتونین با شماره های 07822755079202540 تماس شده و سوالاتتون را با ما شریک بسازین. دکتر صیب به برنامه خوش آمدین. میشه ابتدا در مورد فواید ده ماه مبارک رمضان که روزه گرفتن چقدر موثر میباشه یک معلومات بدین؟
تشکر. با هم بنابه خود سلام های خود را خدمت شما همکاران تکنیکی تان و شنوندگان محترم برنامه صحت رادیو آزادی تقدیم میکنم و خدا کنه روزی خوش را بخیر آغاز کنن. درباره فواید ماه مبارک رمضان باید بگویم که ماه مبارک رمضان فواید مختلف داره که اگر به شکل خوبترش بیان کنیم به دو دسته تقسیم میشه. یکی فواید روحیش است که چون یک ماه پر از رحمت و پر از رحمت خداوند است و در این ماه خداوند جل جلاله دروازه جنت را برای مسلمانان کسانی که طاعت عبادت میکنند باز نگه داشته و از طرف دیگه یک ماه مغفرت است به این معنی که کسانی که از کردهای خود از کردهای ناپسند خود پشیمان هستند اگر پشیمانی کنند و عذر خواهی کنند خداوند اونا را مغفرت میکنه و همچنان یک ماه فیض و برکت است که در کاربار و زندگی اجتماعی انسان ها برکت به وجود میه. بنان کسی که روزه میگیره یعنی روزدار از فیضانت روحی و روانی ما برخوردار میشه، احساس بشاشت، احساس یک فرد سالم و یک شخص مؤمن به خود میگیره و اکثر کسار شما دیده باشن که هر نوع گناه کبیره را کرده باشن دیما بله. اونا یک شخص مطیع و یک شخص آرام و یک شخص پرهیزگار میشه. غیلت شما است که چون ما یک ماه است که بعد از یک سال تکرار میشه و یک ما است که یک رحمت خداوند از دهی و این ماره ایش کس باید از دست نده. برالاوه از نظر صحی یا از نظر طب تاثیر خوب خدا داره که از جمله میتونیم در بخش از مسائل یا در بخش از سیستم ها فایدش را ذکر کنیم. به طور مثال کسانی که مصاب چاقی هستن اگر اونا روزی خود را به شکل منظمش بگیرن و از پرخوری هایی که اکثر مردم ما شما در قسمت افطار دارن از او اجتناب کنند میتونه یک تاثیر خوب برای کاهش وزنشون یا کم شدن وزنشون داشته باشه و از طرف هم سبب پایین دادن فشار نزد کسانی که مبتلا به فشار بلند هستن نزدشون فشارشون پایین بیاره و از طرف دیگه کسانی که مصاب مرض شکر یا دیابت هستن در صورتی که اونا مصاب تایپ 2 یا نوع 2 مرض شکر هستن و اونا انسولین هستن میکنن سبب بهبودی در شکر خون شده و از طرف دیگه هم سبب تغییرات مثبت در هموگلوبین سی یا شکر سیمایشان میشه که این خود نشانده هندی ازی است که سیستم ها و اعضای بدن از خطرات مضر و ناپسند مرض شکر حفاظت میکنن و از طرف هم خود روزه گرفتن سبب بهبود نزد کسانی که اونا مصاب به امراض حاد قرحی پیپتیک یا زخم میده به شکل حاد نیستن و به شکل مزمن از قرحی پیپتیک رنج میبرن از اونها شده و سبب بهبودشان میشه و از طرف هم سبب ترک بعضی از عادات ناپسند مثل کشیدن سیگارت و نصفار میشه که این خودش سبب یک سلسله مشکلات خود دخانیات چی به شکل نصفار سیگارت نوشابه های الکلی و غیره باشه سبب آفات و امراض مختلف در اعضا و سیستم های مختلف میشه.
سلامت باشین شنونده های عزیز. رادیو آزادی در پلوی وبسایت در فیسبوک هم داره، شما میتونین همین حالا به صفحه فیسبوک ما سر بزنین facebook.com/azadiradio میتونین پیامایتان در مورد همین ماه مبارک رمضان و بعضی مشکلاتی که دارین و بعضی فوایدی که میخواین در مورد از اون سوال داشته باشین همیال میتونین پیامایتان در فیسبوک داشته باشین که ما او را به طریق زنده بر شما بخونیم. حالا فعلا یک شنونده داریم از ولایت قندوز، میشنویم که اینا چی گفتنی دارن.
بله
سلام علیکم، بفرمایید برادر.
سلام های خود را برای دکتر صاحب تقدیم می کنم و دوستان به کارمنده استاد رادیو آزادی و بشننده ها. سوال ما
بله بفرمایید، سوال دانا مطرح کنید.
سوال ما دکتر صاحبی است که ما ای ولایت کل صبح میگم به شما رسیدن تا بوده ولی تقریبا شما تغییر گردار نو گردیم چه بی مفسنگ است یعنی دفتر می کی شاند می سر دفتر می کی 28 می ولی ما مثلا دیر ما رمضان کی چی نوشیدن تا نو خود ما کی کار میشه.
سلامت باشین دکتر صاحب، شما خودم سوال دارین از اینا؟
نخیر، چون در رابطه با مرض خود به شکل واضح گفتن که اینا سنگ گرده دارن، اگه نوشابه ننشن یا مایعات نگیرن
چی تاثیر داره،
چی تاثیر منفی بالای سنگ گردیشون داره. برادر محترم، شما سوال خوبی را پرسیدین. کسانی که مصاب سنگ گرده هستن، در صورتی که دکتر معالجشون تجویز کنه، اونا میتونن مایعات را بنوشن. باز امراض است که ضرورت به گرفتن مایعات داره. طور مثال کسانی که مصاب عدم کفایه یک گرده هستن یا ناتوانی فعالیت گرده هستن، اونا باید حتما مایعات بگیرن. و یا کسانی که زیر همودیالیز هستن یا دیالیز از طریق دیگه عزم میکنن، یعنی گردهشان فعالیت خوب نداره، یا کسانی که جگرشان فعالیت مناسب نداره و مصاب سیروز هستن، این کسا ضرورت بی ندارن که اونا روزه بگیرن. بخاطر که دین اسلام یک دین اعتدال است و توجه فوق العاده زیاد به صحت انسان ها به خصوص مسلمان ها داره و دین اسلام هیچ وقت اجازه نمیده که یک انسان صحتش خراب شود. بنان تنها یک سنگ نمیتونه که مانع گرفتن روزه نزد یک شخص شوه. چرا سنگ ها اکثرا در قسمت کلیسا میباشه و بدون سبب و بدون عرض میباشه. اگر شما امروی دکتر متخصصان مشوره کنین، اگر سنگتان براتان مشکل ایجاد نمیکنه، یعنی گردیتان سنگساز نیست به اسلام و سنگهات مقدارشان زیاد نمیشه، میتونین از فواید ماه رمضان که فواید بیشتر نسبت به ماهای دیگه داره برخوردار شین، و یا حداقل مایعات کافی را در 24 ساعت، در 12 ساعت یا در 11 ساعتی که ما شما روزه نیستیم حفظ بکنیم و از نعمت روزه برخوردار شوین.
سلامت باشین دکتر صاحب. بازم برادر ما، یکی برادر دیگه ما از ولایت، از ولسوالی میوند، ولایت قندهار
اسم است. محترم جاری است شوین.
مننه میربونی اورا میربونی که خپل پشتنه وای
دکتر صاحب که تند په اړه کې معلومات را ترکه پروژه کې ستند دی رضایت چې کوم چې کفایت کې ستنی زپاره، او بلکې ستاسو دغه څخه بهر یو پښتنه سوکم دی یې د معلومات په دغه په لایمو په مرزه کې معلومات را کې چې کوم لایم لري چې انسان ته یې ځکه کې نومي معلومات کړه.
صحیح ده وروره. ګران وروره، د تند په ارتباط باید درته وایم چې کوشش وکړئ چې پروژې کې د ځینې خوراکونه ډډه وکړئ. په تور مثال د ډیرو غوړ خوراکونه ډډه وکړئ، د ډیرو ثقیل خوراکونه لکه د غوښې نه چکنی او داسې مرچ د شنور نه ډډه وکړئ. هغه خوړه چې ثقیل دي لکه ډیر خواږه لکه جلبۍ او داسې نور ونم ددو کې تاسو ته الوګه پیدا کوي، تند پیدا کوي. همدارنګه که څوک د تیز چای شي، همدارنګه کافین استفاده کوي، دوی ته هم تند پیدا کیږي. کوشش وکړئ چې د اوبو مقدار مو تر 2 لیتر په هغه وخت کې تاسو روزه نه یاست، یعنی اني جماعت نوروز تر پیشنمی پر دو لیتر نه ډیر نه کې ډیر او بچلم دفتن. البته ناخوال جوړوي په وجود کې چېغه کې بیا د سودیم اندازه کمیږي. همدارنګه کله چې ډیر وبچو خصوصا پر جماعت کې، هغه د ډوډۍ په هضم کې مداخله کوي، ډوډۍ سم نه هضم کیږي، سړی ته نفوبات پیدا کوي، او خصوصا هغه کسان چې روجمات کې پس روجمات یغوی بیا څوملي، یعنی پریوزي یغوی ته مناسبه ده چې خپل دغه کار نه ډډه وکړي. همدارنګه کله چې موږ د لمانځنه مخکې روژه ماتي کې یو څه خورو، دا ډیره مناسب شی دی. باید کوشش وکړي چې لمانځنه وروسته یو لږ څه ډوډۍ وخوړل شي، پس دغه نه په وقفې ډول د شپې خونه یو څه وخوړل شي، او دا رنګه په پیشنمی کې یو څه وخوړل شي. یعنی موږ تاسو د درې وخته غذایی عادت باید چې د ورځې لرو، دا په شپې تقسیم کو، درې وخته ډوډۍ وخورو او په کم مقدار، داسې نه چې یو ځل ډیره ډوډۍ وخورو. بل دا چې د کافی مایعات اخیستل ډیر ښه دي، لکه تاسو کولای شئ په روژماتی کې د ګرم مایعات نه استفاده وکړئ، لکه آش سوپ دغه شان، او یا ډیر کم رنګ چای نه استفاده وکړئ، یعنی کم غلیظ چای نیوي، رقیق چای بده دغه نه استفاده وکړئ. د ایډز مرض په ارتباط درته وایم چې ایډز هغه ناروغي ده چې یو وایرس ده چې هیومن ایمیونو دیفیشنسی وایرس په نوم یادیږي، دغه نه سرایت کوي. د سرایت طریقې البته د وینې د ورکړنه، همدارنګه د جنسي فعالیت نه، او د ځینې نور حالاتو کې استثنی حالتونه، لکه د جرای ناپاک سامان خصوصا د غاشو ډاکټران چې توجه نه کوي کله نه کله په د روسپاتی ملکونو کې لکه افغانستان او پاکستان او هندستان کې دغه کې سروي شوی ده، زیاتره د غاخو ډاکټران کله چې غاخونه برمکوي یا د ایډز ناروغ غاخ برمکوي هغه برمه نه بدلوي، هغه وسایل نه بدلوي، نو دا سبب دغه ګرځي چې دغه میکروب نارمل کسانو جوړ کسانو ته انتقال کوي، دا ډیره لویه کچه خصوصا په اسلامي ملکونو کې دغه شاندي. نو د دغه لپاره چې موږ تاسو پوښتنه چې پیټ سختي وکنه، البته دغه انتظار پکار دی، او څوک خدای نه خواسته کدي ایټس په میکروب یا په وایرس ولړل شي، دا وخت وړي ځکه دلته ماینه د سی ډی 4 په نوم ده، کله چې سی ډی 4 اندازه د سلو نه کم شي موږ ایټس بولو. نو دغه اومن دوی مشته پکار یو څوک ورسره چې کو دفتن ماینه نه لري، البته هر څوک په ایټس مرز باندې خکېږي هغه دفتن ماینه نه لري، دوه مشته ورسره باید کده مشکوک دوه مشته ورسره باید د سی ډی 4 اندازه واخلي. او ایټس یو ناروغ ده کله چې ناروغ په ایټس ناروغي باندې خکېږي، البته دفتن اسکیږي نه، اول دا مثبت کیږي د ایچ آی وی میکروب لپاره، او کله چې د شلو کالو په جریان کې
سلامت باشین دکتر سی برادر، ما مظلوم یار از ولایت هلمند با ما به تماس هستن. بله سلام علیکم.
علیکم السلام فرجان صاحب، سلامونه لزادی رادیو تو دکتر صاحب، سلامونه وام.
سلام خدمت شما هم مظلوم یار صاحب، بفرمایین سوالتان رو مطرح کنین.
ما دکتر صاحب سلام فرجان چیز ما دو کنه رو چیز او زه قدر اونجا که دیر زیاده تند کوم، او زه د څه هغه هله لرم چې زه د چیز څخه ډیر میان د خدا خوراکي په خوراکي چې شو خرم له څه په وخت پیپسي استعمال کوم، انرژي خورم په دغه څنګه چې شو خرم چې
مطلب یار سب تاسو ول چې تاسو د اډو کې ناروغي لري، څه ډول د اډو کې ناروغي لري؟
ډاکټر صاحب شرک لري.
شرک لري لري کې؟
بله
و ها په کوم ځکه چرت لري، مثلا خو کې وو زخم ده نه جوړیږي که څه مثلا
ګردو
کې ګردو کې ډاکټر صاحب خبر دې کې وړې کې وړې بالکل پښور کې چرت لري.
تشکر برادر، بشنوین از طریق رادیو دکتر صاحب به شما گفتنی های دارن، بفرمایید دکتر صاحب.
گران امرون مظلومیار صاحب، تاسو اول چه تاسو پا بدوده که یا پا پشتور که چرک دهی، البته چرک ده دیروژنی ولو مانه نیشی که دلی. ما محکم اول چه مایار دیر ضرور دی دی روژه دی روژماتی نوروز ده، زکر نو تاسو وجود اغا او بچه دلاس ورکلی باید دغانا دوباره باید مستفید شید، یعنی دغا مایار باید بیا وخت لیشی. نو دغه لپاره موږ تاسو په کوشش وکړو چې ساده خوړو خورو، تر مثال زه تاسو ته ځینې خوړی یادوم چې ډیر ساده دي، هضم آسان دی، او تاسو ته د وجود اوبه هم فرموي او تند هم نه درته پیدا کوي، لکه مخکې ما ویل کېدی شي په شیدو سره تاسو روژه ماته وکړئ، په ډیر ساده شربت سره ولو هر رقم شربت وي، ځینې البته شته چې په بازار کې شتمن غنوم نه خلو ځکه به تجارتي اعلان کیږي، ولی تاسو کولای شئ ساده چریر سخیل نیوی دغه استفاده وکړي، ولی گازداره
نوشیدنی گازدار
مثلا یعنی کوکاکولا او د نور موږ غنوم نه خلو، بیا هم دغه صحیح نه دي، خصوصا د رجمات وخت کې ځکه میده پس لغنه چې ډیر استراحت لاره ده، که تاسو دغه خوړو خورئ نو دا د میدې د فعالیت باندې ډیره ناوړه اغیزه کوي، او تاسو ته د تیزاب را تک دی مره یا ستونی خواهد زیادی یا دی زخم، خصوصا کسان چی پمیده که زخم لری دقایی دی تجدید ساب گرزی، ساده چاک لکه جوز کمرنگ چای آش سوپ او دغشان نوره کولیش تاس پروژه که واخلی و تاس دی بردوری دی ناروغی نمساتی و ممدارنگ دی تندی نمساتی.
جوان سپاس دکتر سی برادر ما، البته شنانده میشگی ما عبدالستار آخونزاده از ولایت بادغیس با ما به تماس هستن. آخونزاده صاحب سلام علیکم، خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
و علیکم السلام، من چیز مطرم سلامه خود به شما با میمان محترم شما تقدیم میدارم از دستتار آخونزاده صاحب، از بالا من رو پر شما شد.
سلام خدمت شما هم آخونزاده صاحب، بفرمایید.
یک دو سوال کوتاه دیشتم از دکتر صاحب اگه اجازه شما.
بفرمایید بفرمایید.
دکتر من یه هست که همین آزمان که مرد شکر داده اینا خوب بروری چند دفعه اینا غذا صرف میکنن، اینا چی رقم میتونه که روزه بگیره، ولی کسانی که زخم میده است اینا چند دفعه اینا غذا صرف میکنن، اینا چی رقم میتونه که مثلا روزه بگیره، اینا چی نوا غذا استفاده کنه، ولی همه کسانی که روزه میگیره
چی رقم غذای از میاد چی داره که گیر داره که اینو بخوره که اینو به خیلی گشنگی و گشنگی نکشه. نمیشه والا جا بتخنه میره باید.
بله برادر محترم خانزاده صاحب، شما در مرض شکر و همچنان در برای زخم میده پرسید. مرض شکر قبلا هم گفتم که دو نوع است، به صورت اون انواع مختلف داره، ولی به دو دسته یا دو گروه کلان تقسیم شده. یکی مریض هایی است که انسولین باید دریافت کنن، اونا انسولین یا پیچوریای مرض شکر کراغز میکنن، که اینو مریضا خصوصا مریضای تایپ 1 باید حتما افطار کنن، به خاطر که گرفتن نوزا پیش از یک اندازه مشکل است و گرفتن انسولین ضرورت پیدا کرده کدام غذا بخوره، مایعات هم بگیره. و این مریض یک شکل پیشرفته مرض است که نزد اتو مریضا گرفتن روزه جواز نداره و سبب مشکلات در قسمت مرضشان میشه. و مریضانی که مصاب نوع دوم مرض شکر هستند، اینا از شکل تابلت استفاده میکنن. ما گروپ های مختلفی از دوایی را داریم که این تابلت ها وابسته به گرفتن مواد غذایی میباشه. یعنی زمانی که شما غذا را اخذ میکنین باید تابلت اخذ کنین، ولی زمانی که غذا را اخذ نمیکنین تابلت اخذ نمیکنین. به طور مثال ریپگلنایت یا نووانورم یکی از ادویجات است که این نوع تابلت ها را به نام میل تایم گلوکوز رگولاتور میکنن، یعنی مواد یا انرژی یا غذایی را که ما شما میگیریم ایره به استقلاب میرسونه. یعنی میتونیم زمانی که اگر روزانه استیم 3 تایم گره بگیریم، ولی زمانی که روزه استیم گره 2 تایم بگیریم، که این مشکل نزد مریضان تایپ 2 یا نوع 2 حل است. و باره زخم میده قبلا هم گفتم کسانی که مصاب شکل حاد زخم میده هستند و اونا شکل حاد از خود خصوصیات خود داره، برگشت محتویات میده به طرف گلون، آمدن خون به طرف گلون یا مواد غایطه تاریک نشانده خونریزی از طریق روده ها می باشه و همین طریق استفراغات فوق العاده شدید و درد شدید ناحیه بالای شکم یا شرسفیه ما میگیم، یا قسمت بالای شکم یا ناحیه معده. اینا مریضا باز از گرفتن روده معاف هستن، ولی قبل از فرا رسیدن ماه رمضان اینا مریضا باید پیش دکتر خود مراجعه کنن تا تداوی مناسب نشون اتخاذ شد و اینا بتونن روزه خود را به شکل درستش بگیرن. و از طرف دیگه کسانی که مصاب زخم میده هستن، اونا میتونن با مشوره با دکتر مالج خود از گرفتن روزه مستفید شون.
سلامت باشین دکتر صاحب، بازم یک شنونده دیگه روی خط داریم. بله سلام علیکم.
و علیکم سلام. سلام و احترام خیلی تاس و دکتر ساتلانته.
سلام خدمت شما هم. اول خود معرفی کنین بعد از او سوالتان رو بگوین.
اگر محمد پوپل هم در هلمان ولایت در نایوی در
پوپل زیست خوب باشه، خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
سلامت و سفر و سمان که بسه در دکتر سال سخون می پشتن در غده اول اپلا بخشن نوانم که سید موضوع رو بطلی پشتن می سیز در بیو در لاری پتیر و نیکی یو خبر خبور سوچ پا امریکا د پاره داسې یو دواره وتلی ده چې هغه بالکل د شکرې د پاره سمه ده، نو که چیرې دغه دوا موږ وغواړو، یعنې موږ دلته ګټه کوي دا دوا که نه کوي؟ اوله پوښتنه خو
که چیره گاته که چی تیز ده دیگه دوانم مستره باشه است. گران اورورا فلحال کمی دوانوی چه پا امریکی کشته، البته زین دوانی چیزی به تاسته نوم بخلم اقا پا افغانستان که نشته، نورا دوا که طول دنیا که چی کمی دواشته فعلا پا افغانستان کشته، یعنی او گروپشته. که تاس مقصد زین دواگانوی چه اقا دی انسولین پزای استعمالی گی اقا دویم چایب که انسولینی که استعمالی گی لکه ویکتوزا هم داغه اگزنتونای دا زین دوایی نیدی چی مونگی نلرو، ولی اقا کسان دی پارا توسیه کی گی چه اقا فلحال دی انسولین و اخشتوس را دیگوی وزن زیادی گی، یعنی دویم چایب که مونگ ورکو، او دغه کسانه که چون انسولین وزن زیاتوي نو دغه کسان ته نشو ورکول ځینې دواوی چې د وزن د کمبود سبب ګرځي لکه میتفورمین ده او یا هم دارنګه پیګلیتازون ده، چې ځینې کسان به د پښتورګو د مشکلاتو په اساس هم د زړه د ارمي کفایې په ارتباط دغه دواې نه شخصلې نمون دغه مریضان ته توصیه کوي چې دوی د ویکتوزا یا اگزنتونا چه زنی دوایان نشته چه پا نور ملکو که لکه پا امریکی کشتن دا غوی ندوی استفاده کهوی چه دیده جمعه دوایان نه ویکتوزا فیلهن پا هندوستان که مشته او من داغ دوایی اغا خلکو تا توسیه کهو چه اغوی که شکر نرغی دوایم دوال موجود بی دی اغوی وزن زیاد بی هم دارنگه داغ مخی چه داغ دوایی منگ اغوی تاو که اغوی باید سکرین چی یعنی ولی دلشی چاگوی پا فامیل که دغه د جاغور ناروغی شته دغه پا فامیل که یا دوی فامیلی سجره که های د جاغور د سرطانو تاریخچه شته کنه دغه نبوسته مونگ دغه دوی دوی تا چکو چه البته دانوی دوانه ده خونه من سر راغلی دولس گروپ دوانی مونگ لرو د شکر ناروغی که شدم دغه جمله است خدا و نوی خاص دوانی و سپور ندرغلی د پانکراس د ترانسپلانت یا د پانکراس د پیوان پر ارتباط زنی شان شته چه خواه سپور عملی برنده لری او کار پروانده.
سلامت باشین دکتر سی برادر ما رفیع الله ولایت لوگر روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم. سلام خور تاسه و دکتر سی دردر احترامات وانی که بال احترامات سلامونونه و پختانه لرم
کنه.
میره بانی اوکی رور.
مشنایم بفرمایید.
دکتر سی خو انشالله دکتر سی خو حاضق تدید بکنه. که صفتوام دی حاضر قاغه بانده باید روزه و نیسی یا مثلا روزه و اخری کنه چه مریضه مواریده ده بچاره مریضه پوست کل کل وینه گرده نو تقریبا سوام پی خبرت بوده و دست دوائی و شوله و سلام دات روز خوش وینه نگرده دیت روزه نیول وی اخری وی نخری حاضر دکتر بوده یا و نیس روزه یا و اخری کنه اکه مسلا داشته ای روز دکتر سانه پوشتنه کن سیده روزا بونی سی که و خوری ماری مصره لری
گران او رفیلا جان ما مخیم ویل چه اغا کسان چه اغای وینه گرزوی دی اغای دی میده زخم حاد ده یعنی شدید دی اغای روژنی ولو تا ضرورت نلری یعنی اغای پروژنی که هم دارانگه شیخ فانی پی اسلام که رغلی اغا کسان چه عمر زیاد ده یعنی شیخ فانی مگه چه تا وایو چه ده عمر اتیاون زیاد بی کده اغای یعنی اغای باندیم روژنی ولو ضرور ندم داشت دی نور ناروغی دی شاقی که من ده ناروخ تا دینی دی روزی دینی ولو مشوره نور کو ولی بیا هم من باید ناروخ دینی که دینه وگرو یا مسئله بلده چه زین حالاتی که من چون دینی آلمانی و باید آلم فتوا مغسلشی دینی آلمان و فتوا هم دیر ضروره ده اقوی هم بیا کیدهشی دی تاسو دی منطقی دی دکتر سره دینی آلم سره مشوره وکی اقوی تاسو دی کیدهشی چه خلا را دروخی زکا در دیر نزکا مسئله ده دینی مسئله چه که هم دکتر باید خیل و هم دارنگ دینی آلم هم
تشکر دکتر سره میشه در مورد زی بر ما بگوین که اکثریت مردم با می مشکل اکثر اندمای مبارک رمضان مواجه می باشند که در افطار کدام نوع غذا و نوشیدنی را بخورن که با مشکل مواجه نشن. اکثریت بسیار زیاد آب می خورن یا چای می خورن یا مثلا دوغ یا نوشیدنی هایی که در بازار فروخت نمیشه کدام از این مؤثر می باشه بر معده اندمای مبارک رمضان؟
بله سوال خوب را پرسیدین. قبلا هم گفتم کسانی که در ماه مبارک رمضان افطار میکنن باید مقدار کم مایعات بگیرن در ابتدا
مایعات سرد یا گرم
امیره میخواستم بگویم البته مایعات مناسب مایعات است که اول مایعات گازدار نباشه مایعات مثلا نشابه گازدار مایعات بسیار ثقیل نباشه طور مثال از مایعات تند و تیز جلوگیری کنن میتونن یک مایع ساده مثل میتونیم از یک سوپ از یک آش و یا هم از دوغ شما گفتیم دوغ میتونن صرف کنن و یا میتونن یک چای کمرنگ یا چای که تیره نباشه به بی ترتیب میتونن از جوسای بسیار ساده که در خانه تهیه میشه مقدار کم استفاده کنن.
زنده باشین دکتر صاحب. ام میشه در مورد ازی بگوین که نوشیدن چای شما اشاره کردین اما اکثریت مردم نمای رمضان چای بسیار زیاد دورم گرم چندین گلاس هم میخورن بعد از او باز دیگه از خوردن بیخی باز میمانن یعنی رای خوبترش چیست که هم نوشیدنی خوب بخورن و هم از لحاظ معده کدام مشکل برشان پیش نبیه
چون در طول ماه مبارک رمضان یک وقفه غذایی بین 17 تا 18 ساعت ما شما داریم و معده در حالت استراحت است و دفعتا نمیشه مواد غذایی با حجم زیاد و یا به ثقلت زیاد ما نزد مریضا توصیه کنیم بنان خوبتر است که کسانی که افطار میکنن از مواد غذایی بسیار سهل الهضم مثل جوسا ساده البته گرفتن مواد ساده خصوصا مواد نیمه گرم بسیار گرم هم درست نیست بخاطر که تبابت فعلی ثبوت نموده کسانی که چای داغ به می ترتیب غذای دودی مثل کبابی گپار از میکنن، سبب رشد سرطان ها در طرق هضمیشان شده. و بعد از اینکه اینا افطار با مواد ساده که قبلا گفتم یا با مواد ساده که در حدود یک گلاس یا کمتر از باشه میکنن و نماز خدا بخونن و به شکل بقایی از مواد غذایی سهل الهضم استفاده کنن. مواد غذایی ثقیل الهضم هم ذکر میکنم که او مواد غذایی بسیار چرب است، بسیار شیرینی فوق العاده زیاد است، مواد غذایی تند است، همچنان گرفتن گوشت و لوبیا که اگر اندازه ثقیل است نزد این مریضا جواز نداره. نزد اکثر
خانواده ها برنج زیاد میخورن.
برنج مگر مقدار کمش گرفته شود و جویده شود کدام مشکل را ایجاد نمیکنه، تبوات ثبوت نموده. کسانی که بعد از یک وقفه یا استرویشن اونا مواد غذایی خصوصا برنج میگیرن و مقدار کم میشون، نزدشون کدام مشکل ایجاد نمیشه، ولی گرفتن مواد زیاد جواز نداره. ما حتی در روزهای دیگه هم حق نداریم از 2 لیتر مواد زیاد حقس کنیم، زمانی که مقدار زیاد مواد حقس میکنیم. البته سبب ازی میشه که مقدار سدیم در وجود کمتر شوه و یه خود سبب تشنج، گرفتگی، سرگیچه همچنان میتونه سبب کما و مرگ هم شوه اگر مقدار زیاد از نرمال گرفته شود.
سلامت باشین شنونده های عزیز. برنامه صحت سرمایه زندگی از رادیو آزادی همچنان ادامه داره. در بخش دنباز هم دکتر صاحب حبیب گل متخصص امراض داخله با ما استدیو هستند و در مورد از اینکه دمای مبارک رمضان در سحری کدام نوع غذاها و نوشیدنی ها خورده شد با ما معلومات میتن. حالا ساعت 3 به وقت کابل شد و خبرهای افغانستان را از تمیم